درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زه اجمل اند د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري ستاسو هرکلی کوم. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کېږي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. دا هالند لانجمن سیاستوال وایي د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر به یې خپل هغه پلان لغوه کړی چې غوښتلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي جوړه کړي. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. او سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دا هالند خیارخ افراطی سیاستوال گیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي څو خلک د ده په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. نوموړي پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار د افغانستان په ځینو ښارونو او نور اسلامي نړۍ کې ګڼ اعتراضونه وشول. په لاور ښار کې تر لس زرو زیات کسان د نوموړي د دې پلان پر ضد په مظاهره کې برخه واخیسته او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې د افراطي سیاستوال دی له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې خپله په هالنډ کې هم یو لانجمن شخص بلل کېږي وروسته راغی چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس د هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ. وی ویل دا هغه څه نه دي چې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاریو او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکن لارې هڅه چې په هیواد کې جګړه ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په هالند کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د تروریزم پر ضد د مبارزې او د تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالي او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایي ریاست په یوه خبر پاڼه کې وایي چې عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې ترهګرۍ پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایلو او تجهیزاتو برابرولو برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. په پام کې ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپله درېیمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 3:15 پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبو ترمنځ د بلافاست کې د 3 ورځنیو لوبو د لړۍ درېیمه وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 9 منډو ماتې ورکړه او په دوهمه لوبه کې ایرلند د 3 وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې ودیشتو پونه لا پاتې وو. د دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه مخکې له دې درې شل ورځې سیالۍ هم کړې وي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریې تایید کړی چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړی هدف د النصره جبهې ځپل وي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحده ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا ویني. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلی. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړې وه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویلي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې خپل درې میاشتنی رپورټ خپور کړ. روسي چارواکي وایي چې د روسي د یوه هوایي شرکت الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یوه تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیسو د دولت قدموف په نوم دا کس نیولی. د الوتکه چې د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې پر مځکه کېناسته. د انټرفاکس خبري اژانس د رپورټ له مخې تورن کس لومړی شخړه پیل کړه او کله چې د الوتنې کوربدنې خبرداری ورکړ د لزایا پاسید او د مېرمنې په سر په سکو وهله. په سیمه کې د جنایي څېړنو د اداري استازي الینا مارکوفسکایا انټرفاکس خبري اژانس ته ویل هغه مهال چې د الوتکې عملی د دې سړي د مخنیوي هڅه وکړه د نورو سپرلیو ته هم ګواښ وکړه او دا یې وکړه چې یو بم ورسره دی او وابه یې لوزوي. دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت یو غواړي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د میزان په 28مه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د یو چارواکي څرګندولې
از نظر کمیسیون انتخابات ولسی برگ با وقت زمان است که دایر خواهد شد، ولی شورای ولسوالی نظر ما انتخابات بنا ممکن شد.
په دې اړه په رپورټ سروي را اوري چې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د جالکاری د مخنیوي په هدف یې د ثبت شوو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون طبي وسپاري. دا بم واوري چې د کابل ښار یو شمېر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې په رارسېدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. که وخت ځینې نور رپورټونه هم د افغانستان په اړه درته خپرو. د سوریې د چارواکو له هغه تایید نه مو هم خبرو چې وایي په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. نړیوالو رسنیو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم په دې نیم ساعته خبري مجله کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو اربیا ټینګار کړی چې د میزان په 28مه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکو د نورو ستونزو ترڅنګ په ډیرو ولسوالیو کې د کافي نوماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو موظفې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومت غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلی هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو مسله په ټولو کمیسیونو له نظره دغه انتخابات ناممکن وو. نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه، هغه کمیټه چې د امنیت شورا کې د هغه ته چې هغه خپل تصمیم ونیسي هغه مقدماتي او جلسه هم دایره کړې وه. دومه جلسه شاید نږدې ورځ کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړې ده. امیدوارم چې اهدافه کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویاند په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نمونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډیدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یو غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخوا په افغانستان کې د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي د جلکرۍ د مخنیوي په هدف د ثبت شوو تذکیرو کتابونه ډیجیټل کړي دي. د ادارې رئیس همایون مختار پرون وویل چې دغه ډیټابیس په ډیر زر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري او دا به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. اکرام الله اکرام نور تفصیل راکړي.
په داسې حال کې چې په پراخه کچه د جعلي تذکیرو او انتخاباتي سټیکرونو په اړه انتقادونه شته او حتی د انتخاباتو د مخنیوي لپاره هم ګواښونه مطرح کیږي، د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزی اداره د درغلیو او جال د مخنیوي خبره کوي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط د پنځشنبه په ورځ په یو ګډه خبري ناسته کې وویل ویشل شوی تذکیري ډیټابیس ته داخلي کړي او د درغلیو د مخنیوي لپاره باید انتخاباتو خپلواک کمیسیون په واک کې ورکړي.
سر از روز چهارشنبه هفته اینده تمام
د وای دراتون کې ونی د چهارشنبه لورځ وروسته به د ټولو کاغذي تذکرو ریکارډ ډیټابیس ته شامل وي. د الکترونیک لاره به تذکره د تایید وړ ګرځي. په دې برخه کې زموږ تخنیکی ټیمونه د انتخاباتو کمیسیون له تخنیکی ټیمونو سره کار کوي چې څنګه وتواني ګل فلټر شوی ډیټابیس نه د رای په ورکړه کې استفاده وکړو.
استفاده به عمل بیره
د خغلی محتاط په خبره تر دې د 15000 کتابونه چې 14.8 میلیون افغانان پکې ثبتو ډیټابیس ته داخل شوی دي. د همداشان ویل چې د کاغذي تذکرو د ویشت د ملي کمپاین په ترڅ کې چې د تیر کال د قوس په میاشت کې پیل شوی او د افغانستان په سلور در شو ولایتونو کې تر دې دمه 15 میلیونه تذکرې ویشل شوی او ډیټابیس ته داخلي شوی دي. د هغه په خبره د هیواد په بیلابیلو در شو ولسوالیو کې د نامنې لامل د کاغذي تذکرو د ویش لړۍ نه ده پیل شوی. نو موړی وای په دې پروسه کې سرغړونې او درغلي هم لیدل شوی او په کې ککړ کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته پیژندل شوی دي. د کورنۍ چارو وزارت موین عبدالجبار پوردلی وای د تذکیرو د جال شپک قضیه ثبت کړي چې په تړاوی دیار لستورن د 1430 جالي تذکیرو سره نیول شوی دي. د تذکیرو د جال د مخنیوي لپاره دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د هیواد یو شمیر مطرح سیاسي ګوندونه د تذکیرو او سټیکرو د ویش پر لړۍ جدي انتقادونه کوي. هغوی په همدې دلیل په انتخاباتو کې د بایومیټریک ټکنالوژي پر کارونې ټینګار کوي او خبرداري ورکوي چې که یې غوښتنې ونه منل شي د انتخاباتو ترسره کېدو مخه به ونیسي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې د نفوسو د ثبت او احوالو د ادارې په ناسته کې ګډون کړی وای یو جالي سټیکر هم نه دی ویشل شوی. دی وای د انتخاباتو له کمیسیون سره چې کوم ډیټابیس شریکیږي له هغې څخه په استفادې د جالي تذکیرو مخنیوی کیږي او انشاءالله موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې کمیسیون د شفافیت لپاره شپه او ورځ کار کوي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید له دغه اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي د وخت د کمښت له کبله د اصلي او جعلي تذکیرو پیژندل او توپیر ستونزمن دی. نوموړی همداراز د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د پروسو د سرعت غوښتنه هم کوي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
دوستان اوس برا شو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د بریتانیا چاپ ټایمز ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتورۍ بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د کانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیایي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لرې ټاپوګان جوړې کړې وې، کب نیون کې ورلیږلي وو، خو قرار قرار د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وې، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي په 2003 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاسته راوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپاڼې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فاین پالیسي خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلې چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فاین پالیسي د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدلې. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فاین پالیسي لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي وو ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر وو او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چېرته سم وروزل شي بیرته سمېدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
د کابل خاري او شمیر شیعه مسلمانان وایي د محرم د میاشتې پر رسیدلو سره دوی د خپلو مذهبي مراسمو امنیت ته اندېښمن دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
که څه هم د محرم میاشتې ته ورځې ډېرې پاتې، خو د کابل خار یو شمیر شیعه مسلمانان د ناامنیو له وجې د خپلو مراسمو ترسره کولو ته په اندېښنه کې دي. دوی وایي په کابل کې د تیرو کلونو پیښو او د داعش ډلې ګواښونو ته په پام سره باید امنیتي بنسټونه د دوی د راټولېدو د مرکزونو او تکیهخانو لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل خار اوسیدونکی واحد افشار:
تشویشایي کې مثال مردم افغانستان یا به اصطلاح بخصوص مردم تشیع در قسمت ماه محرم دارن.
دوی وایي د محرم د میاشتې په اړه د افغانانو په ځانګړې توګه د شیعه مسلمانانو اندېښنې د امنیت له اړخه دي. موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دغه میاشت کې جدي تدابیر ونیسي تر څو خدای مکړه بدې پیښې رامنځته نه شي. د کابل ښار یو بل شیعه مذهبي اوسیدونکی سلیمان بیازادی راډیو ته وویل چې دوی له همدا اوسه د محرم میاشتې په مناسبت خپل مراسم پیل کړي دي. د ښاغلي سلیمان په خبره د افغانستان دښمنان به هیڅکله په افغانستان کې د مذهبي شخړو پر رامنځته کېدو بریالي نه شي، خو حکومت باید د ټولو افغانانو امنیت خوندي کړي. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په کابل کې د محرم په میاشت کې د شیعهګانو پر عبادت ځایونو او تکیهخانو په بیلابیلو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د محرم میاشت د اسلامي کلیزې لومړۍ میاشت ده چې د اسلامي ارشاداتو له مخې په دغه میاشت کې د جګړې په نه کولو ټینګار شوی. همداراز د محرم د میاشتې په 10 نیټه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین له یو شمیر نورو یارانو سره د عراق د کربلا په دښته کې د یزید د لښکرو لخوا شهیدان شو. له همغې ورځې د شهیدانو د یاد د ژوندي ساتلو په هدف دغه ورځ د افغانستان په ګډون د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د شیعه مسلمانانو لخوا په ځانګړو مراسمو سره منزل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت به ویي چې د محرم د میاشتې په رارسېدو سره په ټول افغانستان کې جدي امنیتي تدابیر په پام کې دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش:
مطابق په پلان امنیتي کې ساختیم برای روزهای مشخص
دی وی د داسې ځانګړو ورځو لپاره مونږ خپل امنیتي تدابیر او پلان په کابل او ولایتونو کې لرو چې په ملي کېدو سره به انشاءالله کومه پیښه رامنځته نشي.
کدام مشکل جدی پیش نمیره.
په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر بیا وایي چې د افغانانو په ځانګړي ډول د شیعه مسلمانانو چې د محرم په میاشت کې مذهبي مراسم لري د امنیت خوندیتوب د حکومت مسولیت دی او سر له اوسه باید ورته تدابیر ونیسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د میدان وردګ ولایت د پنځو اداري واحدونو معترض اوسیدونکي وایي چې حکومت ورسره په خپلو کړو ژمنو عمل نه دی کړی. دوی د سیاسي ګډون، پانتون، برېښنا او د دې ولایت د نوم په اړه وړاندیزونه او غوښتنې لري او وایي تر هغې چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي له خپلو اعتراضونو به لاس وانه اخلي. یوسف خان صدران د موضوع تفصیل لري.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر معترض اوسیدونکي چې د تیرو څلوېښت ورځو رئیس یې د خپلو ځینو غوښتنو د پوره کېدو لپاره اعتراضي غونډې او مظاهرې پیل کړي وایي حکومت د دوی غږ نه دی اورېدلی. دوی چې نن یو ځل بیا د خپلو غوښتنو په ټینګار په یوه مطبوعاتي غونډه کې راټول شوي وو وایي که حکومت یې تر دوشنبې ورځې پورې غوښتنې پوره نه کړي محلي ادارې او لارې به وتړي. د دغو معترضینو له ډلې محمد جاوید ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
دغه وادي دغه چون مونږ مشروع غوښتنې دي د خپل مرکزي حکومت نه نه دلته مونږ کوم عدالت نه کوم قوم نه کوم بل څه په تقابل کې ځان واخې کوو. دا خبره ده مونږ هیڅ غوښتنې ته تر اوسه پورې چانه توجه کړې دا ونه دي ته د یو حق په سترګه کتلې دي.
د وای د میدان وردګو پنځه اداري واحدونو د تیرو څلوېښت ورځو رئیس د خپلو مشروع خونو د ترلاسه کولو لپاره سوله ییز حرکتونه پیل کړي دي. ښاغلی ستانکزی وایي د بهسود جلریز نرخ مرکز میدان او د بهسودو د دویمې برخې وګړي د میدان وردګو د نوم د پانتون موقعیت او په محلي او مرکزي اداره کې د دوی د سیاسي ګډون په پاره اعتراضونه لري. دی وایي دوی د کابل کندهار لویه لار هم د ترافیکو پر مخ وتړله خو د امنیت شورا او جمهوري ریاست نه د یوې پلاوي تر لیږلو وروسته چې د ستونزې د حل په خاطر ورسره ژمنې وشوې دوی دغه لار بیرته پرانستله. له دې سره دوی په میدان ښار کې د پرلت خیمه درولې او وخت نا وخت د مظاهرو په شکل هم راغونډېږي. خو په داسې حال کې چې اعتراض کوونکي د حکومت په بېغوري انتقاد لري د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکۍ اداره وایي ښه ده چې د ګواښونو پر ځای په اساسي ستونزو کار وشي. د دغې ادارې د خپرونو او د ما پوهاوی د برخې مسول سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
له حکومت سره باید مرسته وکړي په خاطر د حکومت ولې د خدماتونو اسانتیا وزاد کلو ولسوالیو تر لیر ځای پورې دا ورسوي. زه فکر کوم چې په اوسنیو حالاتو کې په اوسنی وخت کې د لارو د بندولو او د دغه غوښتنو په ځای باندې باید لمړی فکر وکړي لمړیتوبونه مقصدي او بیا د هغو لپاره کار وکړي.
که څه هم اعتراض کوونکي وایي چې د میدان وردګ ولایت نوم په دې وروستیو کې وردګ کارول کېږي خو ښاغلی سقیم وایي د میدان وردګ ولایت په نوم کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړی د خلکو سیاسي ګډون د دوی اساسي حق ګڼي چې په خبرې ورته کار کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. دوستانو باید یادونه وکړو چې نن د جمعې ورځ ده. ولایت په ولایت خپرونه هرات او فاریاب ته ځانګړې ده. دا خپرونه د ماسپخین له دوو تر دریو بجو پورې پر هرات باندې خبرې کیږي او له دریو تر څلورو بجو بیا د فاریاب چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. نو د دې خپرونې اورېدل مه هېروئ. سوریه تایید کړی چې په ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا ریپورټونو له مخې د سوریې متحد هیواد روسیا هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان لري او دا په داسې حال کې ده چې د دې دوو هیوادونو او لویدیځ ترمنځ په سیمه کې کړکیچ په زیاتېدو دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل دراوري.
د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلی معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څانګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو وروستای لوی سنگر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل فکر کوي چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې. زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډیر لرې وي. له بلې خوا د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
دوستان اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. جنجال پرونکي هالنډي سیاستوال ویلي دي خپل هغه پلان یې لغوه کړی دی چې غوښتل یې د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو یوه سیالي جوړه کړي. نوموړی وروسته له هغې دا پلان لغوه کوي چې په اسلامي نړۍ کې د دې پلان په اړه پراخ اعتراضونه راپورته شول. د برتانیا دفاع وزیر وایي هیواد یې هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي قواوو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. په پام کې دا چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریمه یو ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپخین په 3:45 په پام کې ده. سوریې تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره و ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې ده. دوستان اوس هم مخکې له دې چې سید سمی عباس راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، په مخړی د ژوند رنګونه ته
د ژوند رنګونه
ارفان الله مزم د کابل ولایت د خاک جبر ولسوالۍ اوسیدونکی.
کوم کارونه کړی چې ماشاءالله دی بریالیتوب ته رسیدلی است؟
زه یو شاعر او لیکوال یم. تر اوسه پورې ګڼ شمېر شعرونه، دا چې د شعرونو کتابونه مې چاپ شوي نه دي، خو ګڼ شمېر شعرونه، نظمونه چې په هغې کې د وطن د خپلو خلکو هغه دردونه دا پکې رانغښتل شوي دي. همداسې کتابونه، تخلیقي آثار مې لیکلي دي چې له دې جملې څخه یو د کیسو کتاب می چاپ کړی ده. نور ډیری غنی مقالې می په مختلفو سایټونو کې، مجلو کې خبرې سوي دي. ورسره خپل مدني فعالیتونه، په مدني فعالیتونو کې تر دې دمه ان شاء الله د ملګرو په همکارۍ سره ډیر زیات زلیدلایم.
دا هر څه خو به احمد صاحب ابيله قرباني نه شي، حتما به تاسو قرباني هم ورکړي وي او ستونزې به هم ګاللې وي. کدا سره ته یو قصه وکوي چې کوم ستونزې سره مخامخ شوي، کوم ناکامیان مو ولیدل چې په اخر تاسو کامیاب شوي؟
مثلا مونږ چې د انجونې تعلیم ته هڅو بلر پرتو سیمو کې تبن ته چې ونجلی یا انجونې تعلیم ته حسوي، په تابانې به هغه ځایي خلک رقم رقم ډول ډول ټاپې لګوي. هغوی به وایي چې دا وګوره، دا یو غربي ده، یا داسې د غربي مفکوره دلته راوړي، یا دا چې ده دغه ډول ټاپې خو لګېږي، دوی دا ډول خبرې کوي. خو مونږ چې د خلکو ته قینات ورکړی ده او خلک مونږ په دې باندې قانع کوو چې مونږ چې د کنجونې تعلیم ته حسو، هغه په دې معنی چې زمونږ خور خورده لدین خبر سی زمون خورده چه دا لتاریخ نخبر سی
پا اینده که خیرت سواری
پراتلون که غارو چه لخپل خلکو سر وو سیگو و خپل خلکو تا اغا سه چه دوی ستونزی دی اغا ور سر بگرد بنده حلکو
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې کولی شئ، نه یوازې دا چې زموږ خبرونه زموږ د ویبپاڼې نه واورئ، بلکې زموږ رپورټونه او مطالب هم زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. آزادي راډیو .com مو د ویبپاڼې پته ده. په بل نیم ساعت خبرې مجله کې در سره